دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. نن شنبه ده، د امریکا غږ لمړنۍ سهرنۍ پښتو خبرونه اوري. زه سلیمان شاه د سات خبرونه لولم. د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید او د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال جو بایدن د جمعې په شپه په لاس انجلس کې د ګوندي مبارزې په لړ کې د افغانستان د جنگ په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د اوباما د ادارې دننه هغه افغانستان ته د جنگ لپاره د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو کلک مخالفت کړی و. بایدن وویل چې دا یوه غټه اشتباه او غلطي وه او امریکا یې په داسې اوږده جنگ کې ښکېل کړه چې اوس یې ګټلې نه شي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړی چې د اوباما د ادارې لوړپوړو مامورانو د افغانستان د جنگ په اړه قصدن د امریکا خلکو ته ګمراه کوونکي او ناسم اطلاعات برابرول. بایدن ویل چې هغه په دوامداره توګه د سلج یا یو دم د عسکرو د شمېر زیاتولو مخالفت کړی و. بایدن زیاته کړه که انتخابات یې وګټل لومړی کار چې کوي هغه به دای چې له افغانستان نه ټول عسکر راوباسي او بیا له طالبانو سره خبرې وکړي. صرف د یو احتمالي خطر د دفع کولو په خاطر به د پوځ د مخصوصو قواو یوه کوچنۍ ډله هلته پرېږدي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان او پاکستان د چارو پخوانی سلاحکار میرمن لارا میلر وایي چې طالبان په افغانستان کې د اسلامي دولت په خلاف جنګیږي او حساب پرې کېدای شي. د خبری رپورټونو له مخې وي پیاوړې زلزلې د افغانستان، پاکستان او هند شمالي سیمې د جمعې په شپه ولړزولې. په کابل کې یو شمېر ودانۍ هم لړزیدلې دي. تر اوسه پورې د ځاني او مالي تلفاتو په اړه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د جمعې په شپه د قندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د سیدانو په کلي کې په یوې ټرافیکي پېښې کې نه کسان وژل شوي. پولیسو وویل چې یو سراچه موټر چې د واده میلمانه پکې سپاره و د ډرایور د ګړندی رفتار په وجه د اوبو کانال ته ولوېدو. په جوړ شوو کسانو کې درې ماشومان او 15 ښځې هم شامل وې. د پاکستان د سترې محکمې رئیس آصف سعید د نوموړې محکمې په خلاف د پاکستان د پوځ په اشاره په مطبوعاتو کې د منفي تبلیغاتو غندنه کړې. د پاکستان د سترې محکمې درېو قاضیانو د چهارشنبې په ورځ پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ته اساسي قانون او هیواد سره د غدارۍ په جرم په غیاب کې د اعدام په سزا محکوم کړی وو. د پنجشنبې په ورځ پوځ په وینا کې دغه پریکړې غندنه کړې وه. له بلې خوا د پاکستان د مدافع وکیلانو اتحادی هم د سترې محکمې د پریکړې په ضد د پاکستان د پوځ به بیانیه غندلې او وایي چې د اساسي قانون په خلاف ده. په عین وخت کې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د نظامی افسران د روزنې پروګرام چې تیر کال د جمهور رئیس ټرمپ امبرزن ډول شوی بیرته فعال شوی. کارپوهان وایي د نظامی افسرانو د روزنې نړیوال پروګرام فعالول د دې معنی لري چې د امریکا او پاکستان دوه اړخیزې اړیکې اوس بیرته د ګرمېدو په حالت کې دي. د ټویټر شرکت وایي چې د سعودي عربستان د استخباراتو او نورو حکومتي ادارو پورې مربوط 6000 جعلي او سختګي انټرنیټي حسابونه تړلي دي. دا ښکاري چې د صدر اعظم نریندر مودي حکومت د لومړي ځل لپاره له یو سخت جدي چیلنج سره مخامخ شوی. د تابعیت په قانون کې د بدلون په خلاف د مظاهرو لمنه پراخه شوې. حکومت په پایتخت نوي ډیلي او نورو ناکراره صوبو کې په غونډو باندې بندیزونه لګولي، خو بیا هم په نوي ډیلي کې د نوي ډیلي د جامع مسجد مخې ته په زرهاو مسلمانانو د جمعې د لمانځنه وروسته مظاهره وکړه او د اوسني حکومت او د تابعیت د تعدیل شوي قانون په خلاف اشارونه ورکړل. شپږ کسان د پولیسو په ډزو کې لګېدلي او وژل شوي. پولیسو په سلهاو مظاهره چیان نیولي دي. جاپان د فارس خلیج او منځني ختیځ ته خپلې جنگي کشتۍ د خپلو تیلبردارو کشتیو د امنیت د ساتلو په خاطر استي. دا خبره د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د جمعې پر ورځ په ټوکیو کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره له ملاقات نه وروسته وکړه. د امریکا جمهور ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د دفاعي بودیجې لایحه چې کانګرس یې تېره هفته منظوري ورکړې وه توشیح کړه. په دې نوې 238 میلیارده ډالره بودیجه کې د فضايي او خلایي دفاع د نوې قولي اردو لپاره زیاتې پیسې مختص شوې دي. دا نوې قولي اردو به د امریکا د پوځ شپږم منظمه څانګه چې د تیرو 6 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ امر جوړیږي. او د لیبیا یاغي جنرال خلیفہ افتر چې وسلوال ملوشي د ترابلس کار محاصره کړی دی، حکومتي قوا او حکومتي مشرانو ته درې ورځې مهلت ورکړی چې دغه کار نه ووځي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو زمونږه سهرنی خبری خبرونه اوري. زه نظرانه یوسفزی په دې هیله درته هر کله وایم چې تاسو به روغ جوړ وئ. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش وايي یو شمېر نوماندانو او سیاسي ګوندونو د افغانستان د خلکو رای او ټاکنیز کمیسون يرغل کړي. پاموکړی زمونږ د همکار اکرام شنواری دی رپورټ ته.
د جمهوریت ریاست دوم رسل محمد سرور دانش چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې په ټاکنیز ټیم کې به هم د دوم رسل څوکۍ ته نوماندې وایي چې د تل شپږمې ورځې د جمهوریت ریاست ټاکنې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې شو ټاکنو کې سر ټولو رانی ټاکنې وي. خو سرور دانش نن د جمعې په ورځ د پانتونونو د بارغانو د پیراغت یو لوی غونډې ته چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه ادعا وکړه چې دغه ټاکنو د پیلو اعلان د څو دانو او سیاسی گوندون لخوا یرغمال شوه دی.
اما یک نکته را به جدیت میخواییم تاکید کنیم.
خاغلی دانشویل پر یو ټکی باندې غواړم په جدي ډول ټینګار وکړم چې د دې ټولو هڅو او یا ګواښونو سره سره اوس فکر کوم چې له دوه میاشتو زیاته موده وتلې چې هم کمیسیونونه او هم ستاسو د خلکو رایې په یو ډول یرغمل شوي دي. د دولت جوړونې د ټیم دغه چارواکي د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون څخه وغوښتل چې اوس چې په 40 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر بشپړ شوی نو د لومړنیو پیلو اعلانول دي نور نه ځنډي. هغه د افغانستان د جمهوریت سره له نوماندانو او سیاسي ډلو وغوښتل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لخوا اعلانې دونکي پیلې دي ومني. خغلی دانشي ویل موږ ټول باید د کمیسیون نظر او پریکړو ته درناوی وکړو او هر څوک که شکایتونه ولري ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د پلټلو قانوني اداره ده او ټول کولی شي چې دغې قانوني ادارې ته خپل شکایتونه وړاندې
کړي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم وایي چې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر په ولایتونو کې تېره ورځ بشپړ شو او اوس په 40 ولایتونو کې د 3000 څخه د زیاتو محلونو د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر بشپړ شوی دی. د دغه کمیسیون یو ویاند میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اوس د دغه کمیسیون دارالانشا په یو تفصیلي راپور کار کوي چې کله هم دا راپور بشپړ شي نو د کمیسیون بورډ ته به د پرېکړې دپاره واسول شي چې پر روانه اونۍ کې به د لومړنیو پیلو اعلان ته لاره پرانیزي.
تر ډېره بریده پورې د وضعیت په درک باندې داسې فکر کوو چې په دغه روانې په ورځو کې به هم موږ گزارش تکمیل کړو او هم د دې ترڅنګ به ابتدایي نتایج اعلان کړو.
قسم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم څارونکو او استازو په اوو وروستیو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر څارلې. خو د دغه ټیم یو ویان وایي چې د ثبات او همپالنې ټیم په ویش ولایتونو کې بیا د رایو شمېرلو او تفتیش غواړي. د دغه ټیم یو ویان پر ایدون خزون وویل چې په ویش ولایتونو کې د رایو بیا شمېرلو او تفتیش پر مهال د ثبات او همپالنې ټیم استازي حاضر نه وو. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست وایي د شاوخوا 3000 محلونو د رایو بیا شمېرلو او تفتیش ترسره شوي او دا کمیسیون بیا په دغو محلونو کې رای نشي شمېرلی. خو ښاغلی حق پرست وایي که د ثبات او همپالنې ټیم د دغو 3000 محلونو پرته په نورو محلونو کې د رایو بیا شمېرل غواړي کمیسیون ته دې وړاندیز وکړي او کمیسیون به هم د دغسې محلونو رای بیا وشمېري. په افغانستان کې تل شپږمې ورځې د جمهوریت د ټاکنو نن درې اتیا ورځې پوره شوې خو لا هم د دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې نه دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ترافیکي پیښو زیاتېدل یوه جدي مسله ده. نور حال د عزیز الله پوپل په دې رپورت کې اوري.
د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې تر جګړې وروسته د دوی زیات طبي امکانات د ترافیکي پیښو پر قربانیانو لګول کیږي. د کندهار د تیر شپې په ترافیکي پیښه کې ټول نه تنه چې څلور ماشومان څلور مېرمنې او یو موټر چلوونکی پکې شامل دي وژل شوی. د کندهار ترافیک پولیس وایي چې سراچه موټر د واده د مراسمو میلمانه لیږدول چې د ګړندی تاک په واجه د اوبو یو لوی کانال تلویدلې. د کندهار د والی ویاند بهیر احمدی وایي چې ترافیکي حادثه د شپې له پلو رامنځته شوې خو کله چې پولیس سیمې ته رسېدل ټولې سپرلۍ ساور کړې وه.
د شاولیکوټ ولسوالۍ د ویان د کلي څخه په یو سراچه موټر کې څلور تنې ښځې څلور تن ماشومان او یو تن موټر چلوونکي د ارغنداب ولسوالۍ پر لور باندې حرکت کړی وو چې د شپې پر 12 بجې باندې د خواجه ملک په سیمه کې موټر د مسیر څخه انحراف کړی دی او لاندې اوبو ته لوېدلې دي. تر پیش درې ساعته وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي وو، دغه موټر یې راکښلی وو. متاسفانه چې دا نصر کسان وژل شوي دي.
د کندهار د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د ترافیکي پیښو مخنیوي جدي هڅو ته اړتیا لري. د عامی روغتیا رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې له دې کبله هر اونۍ د دوی زیات طبي امکانات د ترافیکي پیښو پر قربانیانو لګول کیږي. د زیاتې چې په تیرو درو اونیو کې تر اویاو زیات د ترافیکي پیښو قربانیان دوی ته راوړل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي.
هر جمعه به د ترافیکي پیښې ډېرې مېسر راځي چې د دې عمده علت یې ډېره بې پروايي ده. د خلکو په دې میاشت کې یو اویا واقع د ترافیکي پیښو راوړل شوي دي چې په دې یو اویا کې تقریبا 10 ماشومان دي او نور ټوله لویان دي.
بلی خواته د کندهار ترافیک پولیس وایي چې د سالم ترافیکي جریان لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کندهار د پولیسو یاند لومړی سارن جمال بارغزی آشنا رادیو ته وویل چې د ښار په دننه کې ترافیک پولیس تر ډیره بریالی سوي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي، خو د ښار څخه بهر پر لویو لارو باندې د عامو خلکو مرسته اړینه ده.
زموږ ترافیک په هفته کې دوه ورځې راوځي چې څوک د موټر چلولو اجازه لیک نه لري دا غات قانوني پارچه ورکی جرمکی، نو د زما د ټولو شاریانو څخه دا خواهش دی چې دی ترافیکی قوانین مراعت کړي او پراغه قوانین ولار سي، ان شاء الله ترافیکی پیښه بم کم سي او د شاریانو ژوند بم ژغورل سوي.
ترافیکی اصول ته نه پاملرنه، ګړندۍ تګ او د زړو موټرو تخنیکی عوارض، ترافیک پولیس د ځینو نورو عواملو ترڅنګ د ترافیکي حوادثو درمنځ کېدو اساسي لاملونه ګڼي.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د پکتیکا د ګمرک ریاست وایي چې سکالي په عوایدو کې 380% زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلی.
د پکتیکا د ګمرک رئیس چې ریساک دی 1908 نوی مریض کال په وګدو کې د ګمرکی محصولاتو له درکا سبان د 912 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیرو کلونو په نسبت څو چنده زیاتوالی ښیي. د ګمرک رئیس عبدالهادي مشرقیوال چې یو خبري کانفرنس ته د عوایدو په اړه معلومات ورکول، دغو ارقامو ته په کتو سره وویل چې سږني عواید 380% زیات شوي او دا رقم مخ پر ډیرې دودی.
د وزارت مالی له خوا 200 میلیونه 150 زره 150 افغانۍ موږ ته په 1998 کال کې ټارګټ تعین شو، یعنی هدف ورکړ شو، او موږ توانېدلی سو چې 912 میلیونه 99 زره 330 افغانۍ عواید هم ترلاسه کړی دی.
په ګمرک او مصرفیت کې اداري اصلاحات پر قچاکي لارو د سوداګریزو مالونو د انتقال مخنیوي او د برمل ولسوالۍ د انګور اډې لارې د صادرات او وارداتو زیاتېدا د عوایدو زیاتوالي لاملونه بلل شوي.
د فساد موضوع قطعاً ردومه او یو موضوع مشکل زمونږ لرو چې قچاکي لارې شتون لري، چې هغه یو تعداد لارې چې د ورسک لارې ده، خان لاره په نامه ده چې غزنی ولایت او قلات ته ځي، خو په دې کې موږ کوشش کوو چې دا لارې باید مهار کړو.
په ورته وخت کې د پکتیکا د مستوفیت د عوایدو مدیر محمد شاه چې په همدې اړه یاد خبري کانفرنس ته خبرې کولې، وویل چې په ټولیز ډول په دغه ولایت کې د مالیه د فرار مخطر ډیره بریدنی ول شوې. هغه زیاته کړه چې د عوایدو راټولول نه یوازې په خپل پخو د حکومت په دریدو کې مرسته کوي، بلکې د ولسی خلکو د سوکالۍ اقتصادي پیاوړتیا او رغنیس پرمختګ لامل هم ګرځي.
د 1980 کال کې مخته په یو کال باندې 22 میلیونه ټارګټ ټاکل شوی، چې نن هغه ټارګټ د مو 153 میلیونه ته ختلی ده، او موږ وکولای شو چې هغه ټارګټونه موږ په هر کال کې عواید موږ اضافه شوي دي، او سږ کال موږ ان شاء الله رحمان چې 45% یا 48% موږ لرو تزید لرو.
د افغانستان د عواید او ګمرکونو معینیت د هیواد په کچه د سکل عواید د تیرو کلونو په پرتله زیات بللی. له اداري فساد سره مبارزه د مالونو قاچاق او د مالیې د فرار مخنیوی او په عایداتي سرچینو کې د مالیاتو راټولولو برېښنایي سیستمونو نسبولی عمده دلایل بولی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
روسته له هغه چې ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د استازو په مجلس کې استضاع شو، د کانګرس مشرانو د پنځشنبه په ورځ د امریکا په سنا مجلس کې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبري وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا د استازو مجلس چې اکثریت پکې دیموکراتان دی هغه دوه تورونه چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پکې د شخصي سیاسي استفادې په هدف له واک څخه په ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن شوی پر رسمي ډول تصویب کړل. هیڅ جمهوري غوښتونکي د استیزا په اړه مثبت رایه ور نه کړه. وروسته د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی دا رد کړه چې کله به سنا ته د تورونو دوه مادې استوي. هغې وویل دا غواړي لومړی وګوري چې محاکمه څه ډول معلومیږي. تر دې وړاندې د سنا مشر مچ مکانل د دیموکراتانو په غندلو سره وویل پلوسی په دې ویریږي چې خپل تقلبي کار دوی ته ولیږي. هغه وویل دا سنا پورې اړه لري چې ټرمپ ته د برات په ورکولو سره دا کار سم کړي. ښاغلی مکانل زیاته کړه
We must rise to the occasion. There's only one outcome.
سنا باید دا سم کړی موږ باید له حالات سره مقابله وکړو. یوازې یو نتیجه ترلاسه کیدی شي چې د شواهدو کمواله ده.
خو په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د سنا د مشر څرګندونو ته ځواب ورکړ او وی ویل مکانل په خپل وویل چې دای د دې پروا نه لري چې د سنا په محکمه کې به طرفه پاتې شي. شومر وویل
The message from leader McConnell at the moment is that he has no intention
هغه پیغام چې مچ مکانل اوس ورکړخ کار کوي چې هغه د عادلانه محکمې د جوړیدو هدف نه لري، د به طرف اقدام نیت نه لري، د حقایقو د ترلاسه کولو هیڅ هدف نه لري.
د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې یو ځل بیا رد کړ چې روښانه کړي څه وخت به سنا ته د استیزا موارد استوي.
زموږ لپاره راتلونکي اقدام به هغه مهال وي چې په سنا کې د پروسې بهیر تنظیم سي. وروسته به موږ د هغو کسانو شمیر چې شایي زموږ سره پر مخ ولاړ سي معلوم او غوره کړو. دا هغه څه دي چې ما تېره شپه وویل، دا هغه څه دي چې اوس یې هم وایم.
د سنا د مشر مچ مکانل په وینا په جنوري میاشت کې به په سنا کې محکمه په لومړیتوب کې وي، خو ښایي ټرمپ ته د برات په ورکولو سره پای ته ورسیږي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د امریکا د 2000 کال ولسمشری ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو د پنځشنبه په ورځ د لاس انجلس په خار کې یو تودا مناظره وکړه. پاموکړی دی رپورت ته.
په روانه اونۍ کې د استازو په مجلس کې په رسمي ډول د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خلاف دا تورونه لګول د دې مناظرې یو مهم ټکی و چې په کې ټولو کاندیدانو یې ملاتړ وکړ. خو مخکښ کاندید جو بایډن دا هم وویل که بریالی شي نو له جمهوري غوښتونکو سره به همکاري وکړي.
I refuse to accept the notion as some on this stage do that we can never get to a place where we have cooperation.
زه دا تصور نشم منلای چې موږ له جمهوری غوښتونکو سره بیا هیڅ کله همکاري نشو کولای. موږ باید له هغوی سره توافق ته ورسیږو.
دا نویو نظر پښتنو لمخي دا ورمان سناتور برنی ساندرز تر بایدن وروسته دوهم مقام لري. هغه د ټرمپ پر اقتصادي پالیسیو انتقاد وکړ.
We need an economy that works for working families not just the
موږ یو داسې اقتصادي سیستم ته اړتیا لرو چې د کارکونکو کورنیو لپاره وي، نه یوازې د وسلنه خلکو لپاره چې په اړه مون کمپاین کوو.
کاندید الیزابت وارن هم پر اقتصاد تمرکز درلود. هغه ژمنه وکړه چې د شتمنو او بې وزلو ترمنځ توپیر به له منځه یوسي.
And when you see a government that works great for the wealthy and the well connected
کله چې حکومت یوازې د شتمنو کسانو او هغو کسانو په ګټه کار کوي چې روابط لري، نو دا سوچه فساد دی او موږ ورته باید فاسد ووایو.
دا انډینایل د ساوث بین خاروال پیټ بوتیګچ دیموکراتانو ته خبرداري ورکړ چې رائے ورکونکي دی په پراخو اقتصادي او لګښت لرونکو وړاندیزونو نه منحرف کوي.
Yes, we must deliver big ideas and yes, taxes on wealthy individuals.
موږ باید د لوی ستونزو په اړه خبرې وکړو. هغه دا دي چې پر شتمنو کسانو او لوی شرکتونو باید مالیه زیات شي. موږ باید هغه ژمنې وکړو چې تر سره کولای شو.
سوداګر اندرو یانګ دیموکراتانو ته خبرداري ورکړ چې کای اواز په ولسمشر ټرمپ تمرکز کوي نو د 2000 کال باره په خطر کې اچوي.
The more we act like Donald Trump is the cause of all of our problems, the more Americans lose trust.
څومره چې موږ وایو چې ډونالد ټرمپ زموږ د ستونزو لامل دی، دومره امریکایان پر موږ خپل باور له لاسه ورکوي.
دایمي کلوبچار په شمول ځینو کاندیدانو د هانګ کانګ د دیموکراسي په لوا مظاهرو ملاتړ وکړ.
So if we want to send a message to the Chinese, we stand with our allies.
کوم غواړو چې چینایانو تخپل پیغام ولېجو، نو موږ باید لخپل متحدینو سره ودرېجو او باید د بشري حقوقو په اړه یو روښانه سیاست ولرو.
په دغه مناظره کې تاجر ټام سټیر هم ګډون کړو. تاج امینیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د هند په دلی، چنای، بنګلور او کلکتې کې د تابعیت د نوي قانون په ضد مظاهره شوې. دغه مظاهره په تیرو ورځو کې زیاتې پورته شوې دي. ما موکړی دی رپورټ ته.
په هند کې د جمیل مانځ څخه وروسته مظاهره کوونکو د هند صدر اعظم نریندر مودی د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. له تیرو څو ورځو راهیسې په هند کې د تابعیت د نوي قانون پر سر مظاهرې روان دي. مسلمانان وایي چې نوی قانون د دوی پر وړاندې تبعیض دی، خو دا مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. د رپورټونو پر اساس پولیس سره په نښتو کې درې کسان چې سخت ټپیان شوي وو مړه شوي دي. د ممبئی یو اوسیدونکی وایي
فکر کوم مظاهرې د دیموکراسۍ نه بېلیدونکې برخه ده. که خلک په یوې مشخصې موضوع کې خپل نظر بیان نه کړي، نو په دیموکراسۍ کې یو څه کم دي، دا بیا دیموکراسۍ نه ده.
د جمعې تر لمانځه وروسته د هند په ګڼو ښارونو کې خلکو له پولیس سره نښتې کړې. د پولیسو یو جګ پوړی افسر سنیل ګپتا وایي چې مظاهره کوونکو له خوا په تیږو ویشتل شوي دي. د پولیسو دغه افسر وایي
دا جمعې لمانځه وروسته یو شمېر کسانو پولیس په تیږو وویشتل. پولیس پرې زور وکاراو تر څو وپاشل شي. اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د نور سیمو تر څنګ په اترپردیش ایالت میروت او غازی آباد کې هم سخت مظاهرې شوي او په تاوتریخوالي اوښتې دي. د پولیسو یو بل افسر آر پی مینا وایي
موږ غواړو چې په سیمه کې واوسو او د نوي ډیلی پولیس دلته دي. موږ له هر شان وضعیت سره مخ کېدو ته چمتو یو. موږ د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ زیاتې غونډې کړې.
یو شمېر کسان غواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. د سرتاج احمد په نوم یو کس وایي
موږ دلته خلکو ته ویلي چې آرامتیا وساتي او سیمه آرامه کړي. موږ خلکو ته ویلي چې پولیس او چارواکي زموږ په خوا کې دي. کوم پیغام چې موږ غواړو حکومت ته ورسوو ورته رسېدلی دی.
د هند تابعیت قانون تعدیل پر اساس د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان سکانو، هندوانو او مذهبي اقلیتونو چې تر 2015 کال وړاندې هند ته تللي او میشوي د هند تابعیت ورکول کیږي. مسلمانان له دې قانون نه مستثنا شوي دي. د هند په دهلی، چنای، بنګلور او کلکتا کې هم مظاهرې پیل شوي. د هند په یو شمېر ختیځو ایالتونو کې خلکو ځکه مظاهرې کړي چې ویره لري چې له بنګلادیش نه بعد د کډوالو سترې جوپې ورشي. په دې مظاهرو کې تر اوسه څه د پاسه 100 کسان ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلې او د اپوزیسون ګوندونه هم پر دې قانون اعتراض کوي او وایي چې د صدر اعظم نریندر مودي هندو نشنلست ګوند په دې ډول د هند 200 میلیونه مسلمانان منځوي کوي، خو مودي دا تورن رد کړی دی. وحید الله فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د خونځي او هغه ځکه کوونکی چې اقتصادي کمزور دی، د کورنۍ د تمویل لپاره خونځي پرېږدي او کسب زده کوي. دوی وایي چې کار ونه کړي د ستونزو سره مخ کیږي. پام وکړئ زموږ د همکار نیازمن دی رپورټ ته.
د خونځي او یو شمېر هغه ځکه کوونکی چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د دې په خاطر چې کورنۍ تمویل کړي او ورځنی مصرف پوره کړي، خونځي پرېږدي او پر ځای کسب زده کوي. په قندوز کې د کسب او کار د زده کړې لپاره مسلکي دولتي خونځي نشته، خو په غیر رسمي ډول په بازار کې د خپل خوخي کسب زده کوي. او د کار او ټولنیزو چارو ریاست د خو هر کال یو شمېر ځوانانو ته د شپږو میاشتو لپاره رسمي مسلکي زده کړې ورکول کیږي. د غزوانان وایي چې مجبور دي خونځي پریک دی او د کورنۍ د تمویل لپاره کسب زده کړي. دوی وایي ک کار ونکړي کورنۍ لولګي سره مخ کیږي. د قندوز اوسیدونکو پرید د سیوی
د صنفه هفتهش نظر او مشکلات اقتصادی مکتب رها کردم دنبال ازی بودم که کس به یاد بگیرم بر خود یک مسئله که انتخاب کنم تا یک راه
په و ماتم ټولګی کې مې د اقتصادي ستونزو په خاطر خونځه پری خود په دې پسې مې هڅه کوله چې کوم کسب زده کړم او له دغې لارې د خپل کورنۍ لپاره د عاید ولار پیدا کړم هغه وایي چې اوس د کسب د زده کړې لپاره د کار او ټولنیزو چارو ریاست د حرفوي زده کړو مرکز ته راغلی او دلته یې د برقي وسایلو د ترمیم چارې زده کړې دي فرید زیاتوي چې د ده په څیر نور ځوانان هم شته چې د تعلیم شوق لري خو د اقتصادي ستونزو له امله له ښوونځي پاتې کیږي او مزدوري کوي سید آغا یو بل ځوان دی هغه وایي چې ده هم د اقتصادي ستونزو په خاطر ښوونځی پریښی و څه موده یې آزاده مزدوري کوله خو اوس کسب زده کوي
خوشبین هستیم به اینکه باید تغییر اقدام کردن یا و زمینه کاری و مسلکی را بر جوانان فراهم کردن
دې ته خوشاله ده چې د ځوانانو لپاره د مسلکي کسب د زده کړې یو مرکز شته دی چې په پای کې ورسره د وسایلو مرسته هم کیږي د کار او ټولنیزو چارو د حرفوي زده کړو په مرکز کې د یخچالونو ایر کنډیشنونو بایسیکلونو او موبایلونو ترمیم د قالین اوبدلو او نجارۍ د کسبونو ترڅنګ نجونو ته د آرایش او خیاطۍ زده کړې هم ورکوي په دغه مرکز کې نجونو او هلکانو ته دیارلس بیلابیل کسبونه زده کیږي نجونې هم د هلکانو په څیر له اقتصادي ستونزو شکایت کوي دوی وایي چې که څه هم د کورنۍ لخوا پرې د مصرف او پیسو پیدا کولو فشار نشته خو دوی وایي چې د کورنۍ هر غړی باید په شریکه د یوې کورنۍ د پرمخ وړلو لپاره هڅه وکړي هاجره د خیاطۍ د زده کړې له لارې غواړي کورنۍ سره مرسته وکړي
بله خیلی امیدوار شدم به خاطر که اول مې یاد نداشتم اولی خیلی غیاد گرفتم امیدوار
اوس یې هیله پیدا شوې ده ډېره خیاطۍ زده کړې او خوشاله ده چې دغه کسب له لارې بالا خپل کورنۍ سره مرسته وکړي د ګوتو پښمار یو شمیر ځوانان د کار او ټولنیزو چارو د حرفوي زده کړو مرکز ته جذبيږي خو له دوی پرته په زرګونو نور ځوانان د کار لپاره یا خارج ته ځي او یا هم په ښار کې ورځنۍ مزدوري کوي ګل ریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د صحت لپاره نړیواله اداره WHO رپورت ورکړی چې د لومړي ځل لپاره د هغو کسانو په شمیر کې کمی راغلی چې سیګرټ څکي
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي د تنباکو په خلاف مبارزه کې دا یو مهم بدلون ګڼي چې هر کال څه باندې 8 میلیونه کسان د وخت نه د مخه وژني د 133 هیوادونو ارقام ښایي د 2 لسیزو وروسته چې د دغه مرګانی تولید په استعمال کې زیاتوالی راغلی و د نارینهو سیګریټیانو په شمیر کې د لومړي ځل لپاره کموالی راغلی دی WHO رپورټ ورکوي په دغه موده کې د نړۍ تقریبا د 1.4 میلیارد سیګریټیانو 6 میلیونه سیګریټ پریښی دي خوځو اکثره دغه کمواله راوسته ده لیکن د WHO د روغتیا د هڅونې او پیاوړتیا رئیس رویډیر کریچ وایي د تنباکو نارینه استعمال کوونکي په دغه عین موده کې تقریبا 40 میلیونه زیات شوي دي رویډیر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
But now we are seeing for the first time a decline in use with WHO projecting that there will be at least 2 million fewer males avoidable pain
مګر نمنګ نو وست لومړي ځل لپاره د تنباکو په استعمال کې کم مخت وینو او د WHO په پروژې سره به په 2000 کال کې د سیګریټانو شمیر 2 میلیونه ته راټیټ شي په 2015 کال کې به شمیر 15 میلیونه کم شي د تنباکو د استعمال کوونکو کم شمیر معنا بدوي چې کم شمیر کسان به د درد او مړینې مخه ونیسي چې علت همدغه تنباکو دی کریچ انا وای د تنباکو په استعمال کې کمواله خی چې د تنباکو د کنټرولولو اقدامات او کار ورکړي دي دی وای د مالیا ورکولو د اعلانونو بندولو د سودا کولو او همدغه رازن په عام ځایونو کې د سیګریټو د سکولو په شان اقدامات او په قوتیو کې د تنباکو د تولیداتو اچول خلک د سیګریټو له سکولو نه منې کوي او مخ یې نیسي په دغه راپورټ کې راغلي دي تقریبا 340 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو ترمنځ دي سیګریټ څکي هلکان د جنو په پرتله 2 برابره سیګریټ څکي راپورټ وایي په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو نه زیات تنباکو استعمالیږي په داسې حال کې چې د افریقا په لوی صحرا کې تر ټولو نه کم تنباکو استعمالیږي
قدرمنو اوریدونکو تازه موږ خبرونه واوریدله په دې هیله د اجازه غواړو چې زموږ د دری برخې خبرونه ته به هم وګورئ.